ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوینا تر دوو بجو د غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورټونه واوري د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو د دې غړې په آخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکه د افغانستان په پکتیکا کې د افغان او پاکستانی فوجانو ترمنځ د نشټې لکبل په کابل کې د پاکستان سفیر وربلل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو او وزارت په بخښي د شمالي وزیرستان د هغو کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز په بنو کې وژلې او په یمن کې د تازه نشټو پر مهال لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل سوې اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخته راتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښته دي د بهرنیو چارو وزارت ویان چکی مستغنی نن مشاله دی تول چې د دې وزارت سیاسي امرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاور د پاکستانی عسکرو برید د اصول خلاف او ناوړه کاروباله د شاغلی مستغنی په خبره پادی لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د ستونزبه مرو ل خپل چارواکو سره شریکوي تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستانی ځواکونو نشته وکړ چې پکې یو افغان پولیس ووژل سو تر دې وړاندې د پکتیکا د شکین ولسوال مشال راډي تو ویل چې په دې پیښه کې اته پاکستانی عسكر وژل سو دي بل په لاره د پاکستان د پوز اما اړیکو څنګه نن په یو خبر پاڼه کې ول چې په دې پیښه کې د دوی واځي دوه عسكر ټپي سو دي د شمالي وزیرستان د هغو دوه کسانو کورنیو ته لس لکه خونبه ورکړل سوې ده چې د پاکستان پوز وژلې وو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سوو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رډي ته وویل چې د خونبه او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل سوې
اتمنځه په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکلي انتظامي کوم ته چې جرګارو واسطه سره د میز اتمنځه مرسون وي او هغه سینارو واسطه چې کوم شي دون شوی بچونه ته لاس لاس لا کاری پی او یو یو نه کاری او چې کوم زخمون دی هغه علاج به پری وی او دوانیم دوانیم لا کاری پی اعلان یې وتاو کړو
دا به کورکل سیوی کسان د جون پر 28 نیټه د خبر پښتونخوا د بونو په باکخیل کیم کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی وو له شمالي وزیرستان به د به کورکل سو لس لکو خلکو زیاته برخه په بونو کې میشته د بلوچستان په مرکز کوټه کې په هدف وژنه کې درې تنه وژل سوی دي د دې شهر د سرکی سړک پولیس وایي نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په مازیګر د ویلډینګ پر یو دوکان ډزې وکړې چې درې تنه پکې وژل سو د پولیسو په خبره درې واړه وژل سوي کسان د پنجاب اوسیدونکو دي د دې برید مسولیت چا نه دی منلې خو په بلوچستان کې له مدیر رئیس بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالې ډلې د پنجاب وګړي پنشه کوي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل سوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 28 نیټه د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده د پاکستان پولیس وایي چې په عملیاتو کې د کلاشونکوفونو زیرمه راکټ ویشتونکي د ځانمرګو وسکټونه او نور چاودونکي مواد نیول سوي دي شجاع خانزاده وویل چې د وسلوالو 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سیکروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد لاس سره ورکړي ریان سیکروکر د سرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي د ویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی له خوا د اړیکو شکولو هڅې ته ځواب وای ریان سیکروکر زیاته کړه
It's very important that Pakistan respond
د وی دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامون ته جواب وي، هغه ځکه چې دا وسلواله ډلې نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا، اکانی شبکه او نورې داسې ډلې په نښه کړي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده. ریان سی کروکر په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی. ریپورټونه وایي چې شیعه اوسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په ادن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي دي چې یو دیر شام وګړي پکې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. چارواکي وایي اوسی وسلوالو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح وفادارو د چهارشنبې په ورځ په ادن کې د المنصوره سیمه په راکټونو وویشته. دا سیمه د دوی د مخالفینو په لاس کې ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمیر عربي هیوادونو ایتلافي ځواکونو بیا ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 20 میلیونه وګړي د مرستو اړتیا لري. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی دی چې له روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان کم خو مخ پر زیاتېدو دی. رپورټ وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیجي په نامه رپورټ کې شوې دي. رپورټ وایي چې روس په وار وار څرګنده کړې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د خپلواکۍ خیال نه ساتي او خپلې موخې ترلاسه کوي. د رپورټ په لیکنه د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او د باتی ځواکونو په وسیله د سیمه امنیت لپاره غورځوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیوبې لسیرا ظهیر اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 108 روپۍ او 80 پیسې او په 108 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 14 پیسې، او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم شل ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړي. حکومت د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې څو ورځې وړاندې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې د وجل شوي او جوبل شوي کډوالو لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. د جرګې یو مشر وایي په مومند ایجنسی کې د امنیت پر ځای کېدو باوجود زیاتره سکولونه د بیا رغونې او استادانو د کمی سره مخ دي. یو ځایي خبریال وایي د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې د مدرسو د رجسټر کولو خبره شامل ده. په قبایلی سیمو کې د مدرسو په اړه د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي
په قبایلی سیمو کې تقریبا د 500 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن څخه اړیکه انلیسټډ دي.
نور رپورټونه به هم واورئ او د دې غړې په دویم نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هلي کې واورئ چې په پښتونخوا کې د ښځو د دستکارۍ د مرکزونو یو مشر وایي ښځو ته د ګاکانو د غوښتنو سره سم کار کولو تربیت ورکوي.
کم خلک چې راځي دا شی ونه اخلي نو هغوی موږ ته دغه هم پته ولګي چې هغوی څه وایي چې دوی په کې امبرایډري چینج کړي یا څه نیو ډیزاینینګ وکړي په کې څه ټرینډ
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه سات خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ما ازګر شپګو بجو پورې په پښتو جوابوري راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته د شمالي وزیرستان د جرګې مشران وایي 13 شپې په بکاخیل کیمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه شوې ده او امنیتي ځواکونو د اوتمنځي وزیرو د ریواج سره سم په دغه کډوالو کیمپ کې د جون په 13مه نیټه په پیښه کې د وجل شو دوه کډوالو کورنۍ ته 10,00,000 روپۍ معاوضه ورکړه او هغه کورنۍ ته یې د یوې نوکرۍ ورکول شمنه هم وکړه. بل خو جرګې دا فیصله کړې چې امنیتي ځواکونه به د جوبل شو کسانو درملنه په مفت کوي او هر جوبل شوی کس ته به هم 2,500,000 روپۍ ورکوي. په دې حق له حال د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15,00,000 کالدارې هر وژل شوی کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو لاړخه او 15,00,000 د پولیټیکل انتظامیه لاړخه ورکړل شوی. د جرګې مشر پیر کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمنځای په عادت باندې چې کوم آرمی افسرونه یا پولیټیکل انتظامیه کوم ته جرګه وروسته سره د میز اوتمنځای مسون وی او هغه سینار وستر چې کوم شي دون شوی بچونه د 3,00,000 روپۍ او یو یو نه کاری او چې کوم ځخوند یې غیر لاج به پری وی او 2,000,000 روپۍ اعلان یې وتا وکړو چې کوم دې میز دې منځه دې واځ دې باندې دې آرمی افسرونو تنظیمیا ټولر غلې و سره دې څه وکړي چې څنګه کنه په دې باندې ډېر جوت افغان اصغر کمشنر چې څنګه دې کوم مسلې و ټولې چې څنګه کنه دې ومنلې بلکې چې کوم مسلې څه ورځ مخ شه پاپ کوم څه باندې وي بجلی نه و او ګټ پاس چې څنګه کنه هغه
احمد سعید وویل د بګه خیل کډوالو کیمپ کې وژل شو او ژوبل شو کسانو مرستې ترڅنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي هم اوس د روزانه په حساب د سلو کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غزولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ اوٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ وا وی اگے ټول وے تشری کڑی دی دی دا کہ ول خبر سی قیمت او اگا 93 فیملیز روڈ لے وا پاس خپل کلی تور سے په خیر افیت سره اونیر امیز ڈیمانڈ نه وکړو دی ول چې دا به 200 سره سوي
یا د دی وی چې 13 بکا خیل کډوالو کیم کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمنځن خطا کې دوه کډوال وژلی شوی ول او نه نور ژوبل شوی ول چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمنځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکا یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکا خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هورول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلوم
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
په قبایلی سیمه مومند جنسی کې یو سل ویشت سکولونه وسلوالو تباه کړي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو تحصیل کې وران شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. بلخوا د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د بدامنۍ ستونزې شته نو زیاتره طالبین یې په دغه سیمه کې کارونه نشي شروع کولی. زمون خبریال شانواز ترکزی د دغه تحصیل په تعلیمي حالت ولسی وګړو چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پیژار.
پاسیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحب کې بل بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر او په داسه اسکړې نه دي کنه وران سکولونه خو نو څوک استادان نه دي او ماشومان نه لګي او اجبي اډوکیشن والا استادان ته د میشت میشت روپۍ ورکړي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج 15 کال وړاندې وسلوالو وړاند کړي ولې دا ساتوم بند دی نو داوالی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات چې ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا ای ڈی پی اس کی چې وروا چې په سیو له منځوري کې کار ته لاسل نه دي شو هغه کې لار می پرسته کوي او نو پوښښنه جاری دي.
د دغه سیمه اوسیدونکو خبريال لال رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شره ډیره کم ده.
او پاتې د ماشومان چې هغه د سکولونو محروم شوی دي نو څه کوي حواله څه خدمات په خیر صاحب له
بهتر راغلی خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ور نه کړی شو که ایجوکیشن ولا توجه ور کړی خو سازمان دا وی خبره نه مني هغه څنګه نه دی هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه باندې راولې چې شنو نه چالو کړی خو باید سازمان دې چې دې سم په اړه باندې شنو تر راځي
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پخته چې په سپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
اوس کې تقریبا 10-12 باندې کار ستار دې دور کې دي شي ان شاء الله چې دا راځي دي پروگرام شته دی کنه چې دا یو سیټ دی وګر څنګه دا چې کنه کیږي لکه دا یو پروگرام شته دی چې کې دی او آباد چې یو پروگرام دا شته دی
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې 1500 او 11 ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې په کې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په پیښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان تیار شوی و چې په ټول سیاسي ګوندونه متفق وو په هغه کې د مدرسو رجستریشن او د انتظام لاندې راوستل خبره هم شامل وه دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د سارنې او رجستریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي او که څنګه ملیحه میرزاده په دا رپورټ لري
د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وای په مجموعی توګه په ملک کې د رجستر شو مدرسو شمیر خواوشه 25 سره دی دی وای چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجستریشن په کار د چي کیږي
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقه کار او فارموله وټاکل شو د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې و د پاکستان قبایلی سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجستریشن باید وشي خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ
نیا انتظام وجود میں نہیں آتا
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د سارنې لپاره د رجستریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تیرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیه په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي
نېشنل اکشن پلان ته په قبایلي سیمو کې هم په طرحه کې راي خلاف عملی ګامونه پورته کړی شوی دي او تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درامه جاری ده په وخت زمونږه په قبایلی سیمو کې تقریبا د 1500 زیات مدارس دي دا ټول د زمونږه د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن د هغه سره انلیستډ دي زمونږه چې څوره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي البته چې کله وړ دي هغه د مقامی اجازت باندې دې نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې مقامی انتظامی سره شیر کوي زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغه سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی
بل خو مفتی مونی وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو وشته معنی ترمیم منظور شوی د دغه ترمیم د تصدیق په حق لا چې آیا د پاکستان د آئین لاندې دی کنه د پاکستان سپریم کورټ د درخواست اوریدنه کوي دی وایي دا غي چې څه نتیجه راوځي نو تر هغه وروسته بیا د حکومت سره د اتفاق رائے په بنیاد څه طریقې کار مخې ته راتلی شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجستر شو مدرسو شمیر 1500 دی
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا پښپغو بجو د مازیګر شې د خبرونه سرته ورسیږي. هم په دې سپو بعد ډیو ریډیو خبرونه اوري. عوامي نېشنل ګوند د ماشومان لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې سیو دی چلډرن مالی فاند د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډیر سخت نیوکه کړي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړي چې د وړو صوبو سره د ظلم کولو د لړۍ ودروي. ګنیدا بخای خې نتیجې ونه لري. په دې اړه د پیښور نه د غلام غوستاري رپورټ اورو.
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکونکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکونکي د بیروزګاری د اندېښنو سره مخ دي. عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېری سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوال صوبو کې دفتر بند شوی غیر فعال شوی. موږ نه صرف د دې غند نه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاته چې زموږ صوبې سره رواني زموږ دا خیال دی بیا څنګه تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپل حقوقو لپاره غرونو ته ختل دي او د بغاوت اعلان کړی دی. بیا زه دا غنم چې دا خبره بلري نه دا زیاته ودریدل پکار دی د ظلم د پاسه ظلم د زیاتی د پاسه د زیاته زه دا غنم چې دا د ملک د لپاره د صوبې لپاره دا دا څه خبره نه ده.
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای و باقی حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي.
یو خاص علاقه خاص پاکستان غنل کیږي نور چې کوم وطن دی هغه خاص پاکستان نه غنل کیږي. د دې د وجنه هغه چې کوم خاص پاکستان نه غنل کیږي لکه خیبر پښتونخوا بلوچستان سند انټیریر یا دن سند چې دی چونکی هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی. د دې د وجنه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تلی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لکو ته کم چې هغه د غوړي چې د هغه دې خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغه د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړ دی شي.
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومان لپاره کارکونکو نړیواله اداره په ایبټاباد خار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړی شوی و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و. خو بیا وروسته دغه بندیز لری کړی شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړی شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګار شي. او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا پوکل پرسن سید احمد نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډیره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنه شي ویلې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې وايي په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده او دا وخت هم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د دوی په خبره د ډاکټرانو تختونې په خلاف او د ساتنې لپاره دوی د کوټې په سیول هسپتال کې یو علامتي احتجاج هم شروع کړی دی. بلخو د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په رابطه کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. په دې حق له تفصیل د نیاز مساخیل رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوی میاشتې دوی هر ورځ د کوټي په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناشته کوي.
سار بیا تر ماشام تر سلورو بجو پر زموږ احتجاجي کم چلیږي. هغه دې هغه مش په دې سلسله کې کړی دي سموږ یو څه بنیادی مسلې دي. اوله مسله مش ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کز مش ډاکټران ووسی مش ډاکټر خپار دي او ډاکټر امیر بخش دي دا دوه ډاکټران دي مش اغوا دي مش د مطالبه د ګورنمنټ سي مش دا ډاکټران جلد سي جلد بازیاب کی.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 غنټې 24 اورز روزم په ولاړو متي دوی وبچیل د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم ستا مور ستا پلار ستا زوی ستا لور بچاوی خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشی ستا په خدمت کې 24 ګنټه لګیای ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوره او هغه خلک ولې اغوا کیږي ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اس کا دا ڈاکٹران اغوا کیجیے آخر بدی دغ دا کسائی سے ڈاکٹران بدا صبح دا ملک دا کسا پریج دی بار بزی بار بس سروسز ورکی
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دوی د تیرې چهارشنبې د شپې یوه پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده چې دلته موږ په وارډ کې او په هسپتال کې موږ نه یو محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوی دا بلوچستان کا جنگ سوی اپس کې پیشنټ دلته راغی پیشنټ په ګیسپینګ کې او موږ حیران وسو څنګه هغه دم کې نه کوله موږ پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستې خیر نسته موږ حیران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
ہم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں, ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج لا ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتھڑ کو او پدغه اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چی اوس دا قسم یو یو پیشوسی خو پخوا ډیر کېدلی. موجوده حکومت چکل په واکه راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیست دی زکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وزا ډیرا برابر سویدا
کی حالت بہت
بہتر. یاد دوی بلوچستان کی لطیر سومیاستو رہیسی در ڈاکٹرانو در تشتوانی لڑی بیا پیل سوی دا.
حالتا د بلوچستان پا استاد محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبريال تیرا یک شنبه نامعلومه وسلوالو خپل کور کې وجلې وو چې پرځ د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبريالان وایي په دې صوبه کې دوی ته د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا دړکه ورکول کیږي. نور تفصیل د کوټې نظم خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار استاد محمد اوسیدونکی و چې په یو وخت د پاکستان له بیلابیلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د استاد محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونه برې دوربندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنځشنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبريالانو پکې ګډون کړی وو او پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه اشاره ورکول. په بلوچستان کې چې په تیرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل شوي تر اوسه د هیڅ یو قاتل هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي خو کورنۍ وایي چې دا اصل قاتل نه دی. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر او د جنگ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسیره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل شوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که هواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامی او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم حسینوم پاتې دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبريال هم دلته د ترهګرۍ فرقې ستاو ترخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خبرولای. کې خبره کړو نو د ظفر جتک خوندي بخپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګریټیرین او فرقواریت بنیاد باندې د شرګردی کوي هغه دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق وسی اور کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی وسی. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي صافي باندې سخت وخت راځي. فلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي کافیان استی کفن تیار دی.
ظفر جتک ل 2012 میلادی کال راهیسه د اردو جبل ورځپانه انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپانه مسول مدیر او سیاسي چړونکو انور ساجدی وای ظفر جتک د خپل سیمه پاره ډیر کراو رښتینه خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډیر ځلورتیا سره خپل خبري علي کوله. په ډیر ازادي سره د سیمه د غلا او د مزکو د زور واکانو او اداري فساد پاره راپورونه را لېږل او ګمان داد چې په همدې اساس به هغه وجل سوی وي. د یادونې وړ ده چې په تیرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل شوي دي چې اکثره یې د بلوچ میشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې په کې د رواني غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین دیونی مې بجا شو د بوريوال کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا پر برمر ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو د مخترتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن مشال راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه وباله. د شمالي وزیرستان د هغو دوو کسانو کورنیو ته لس لکه خون به ورکړل شوی دی چې د پاکستان پوځ وژلی دی. د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د جرګې مشر پیر عقل شاه بیګا مشال رېډي تول چې د خون بها او ټپیانو ته پیسې د دوی له دود سره سمې ورکړل شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو مهم مشر په ګډون یې څلور وسلوال وژل دي. د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې د القاعده د مشر عبدالی نومیده. شجاع خانزاده وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون پر 9 د پنجاب په فیروزوالا کې پر یو کور چاپه وهلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریان سی کروکر وای افغانستان او پاکستان باید د ترهګرو پر ضد لاس سره ورکړي. ریان سی کروکر دا سرګندونې نن له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړې. د ویل پاکستان باید د کوټې شورا حقانی شبکه او د سینوري وسلوالو ډلې په نښه کړي او ریپورټونه وایي چې شیعه وسی وسلوالو او د هغوی اتحادیانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنځای پر سیمه ډزې کړي دي چې 1.5 تنه وګړي پکې وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي.
دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او دغې لیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلی شي. ورځپاڼې لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې، نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او اوښتو وروستو دوی د هیواد په ښاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګه پولې، پېښور په آرمی پبلک سکول، کراچۍ کې په بس، حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت، فوج، سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فاینل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی، نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک نه د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو، بجلی، صحت، صفایي، تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي، نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلی ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلعي انتظامیه دا کوششونه په خپل ځای، خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقرار وساتي نو دا هله ممکن کېدای شي چې د قاچاق په مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي، ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانوي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولی شي نو دا شان به د یو شمیر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه دا د ولس ډېرې تمې دي او په کار دي چې پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه اختیار کړي. بلخوا ټایم د ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یو سي. د دغه عملیاتو د پیل وروسته جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به د کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو ته هم زیات دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنه وکړي چې باید د تیر کال د 14 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسیدلي دي، خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوس په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي، خو د دغه وسلوالو د پیژندګلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک په خپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناک او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغه وسلوالو د افیمو پټو تورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
بلخوا د افغانستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دې هیواد په ختیځ کې نفوذ کړی دی. د دوی په وینا د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې وسلوال طالبان په شا هم تمبولې دي. ننګرهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه سرحدي ولایت دی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش په دغه سیمه کې لا نور فعال شي نو به یې د ډیورنډ کرښې په کوزه خوا کې په قبایلي سیمو او نورو برخو څه اثرات وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع یو ریپورت برابر کړي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت حکومتي او پوځي چارواکو د سې شنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې داعش وسلوالې ډلې په دې ولایت کې نه یوازې ځان ښودلې بلکې په ځینې سیمو کې یې وسلوالو طالبانو ته ماتې هم ورکړې ده. دې مشرانو او عیني شاهدانو رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې داعش د ننګرهار له یو ویشتو ولسوالیو څخه په شپږو کې وسلوال طالبان پر شا تمبولې او له هغوی څخه یې هلته پراخې سیمې نیولې دي. د سیمې ځو چارو کارپور رحیم الله یوسفزای وای داعش نه یوازې افغانستان ته خطر دی بلکې پاکستان ته هم خطر پېښولای شي. نموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې باید پر وخت د دې ډلې د لا پراخېدو مخه ونیول شي، ګنې وروسته به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. د وویل
افغانستان کې د دې چې کوم زور دی او طاقت دی دا یو محدود سیمه کې دی. دغه ننګرهار کې د فراه کې مختص کسان راپورته شوي اوس دوی درک نه لګي. تاسو په هلمند کې هم مخکې اطلاع وه او دوی نه دونه مضبوط نه دي چې دوی یا افغانستان کې طالبان له ماتې ورکړي یا پاکستان کې ځان زیات مضبوط کړي.
رحیم الله یوسفزی وویل په پاکستان کې اوس د طالبانو د ځپل کېدو له امله دې ته زمینه برابر نه ښکاري چې داعش دې هلته مرکزونه جوړ کړي او تنظیم سازی دې وکړي.
پاکستان کې خو دا پاکستانی طالبان او جهادیان هغه موجود دي خو هغوی هم ډېر نقصان شوي دي. هغوی هم په تېښته کښې دي. ډېر کسان چې دي پاکستاني طالبان هغوی افغانستان ته تېښته کړې ده. نو پاکستان کښې خو دوی دپاره حالات دونه ښه نه دي. د پاکستاني طالبان چې کمزوري شو چې هغه ټولو نه مضبوطه ډله وه نو نور یو نوی تنظیم که راځي د هغې دپاره به اسانه نه وي چې هغې دلته کښې ځان له ملګري پیدا کړي یا دلته کښې خپل مرکزونه جوړ کړي.
پر افغان طالبانو نظر لرونکی خبریال او شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې داعش که څه هم په ننګرهار کې سر راپورته کړی دی خو په افغانستان کې خپرېدل به ورته آسان نه وي.
یو خو دا ده چې افغانستان او دا سیمه پښتانه دي، عربان نه دي. دویم داعش چې کوم پیروان دي هغه اکثره د سلفي او وهابي ال حدیث مسلک سره تړلي خلک دي. دریم دا ده چې دوی که پر مخ ځي دغه سیمو کې نو دوی یو طرف ته د افغان طالبانو سره په جګړه کې باید ښیل سي، بل طرف ته د افغان دولت سره په جګړه کې وي. او څلورم دا ده چې په افغانستان او پاکستان دغه سیمو کې د شیعهګانو پر خلاف هغومره تاوتریخواله یا تعصب موجود نه ده څومره چې په هغه سیمو کې چې داعش مرکزونه دي یا بنیاد کېښودل شوی ده په سوریه او عراق کې.
سمی یوسفزی وویل داعش چې اوس په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره کوم دلیل وړاندې کوي دغه کار طالبانو هم کړی و.
فکر کوم داعش هم اوس وخت کې لکه څنګه چې طالبانو په 1994 کې د کندهار کې په ډېر کوچني مقدار کې را پیدا شول او خلکو سره ډېرې خرابیه کوله، دوی هم ورته پالیسي اختیار کړې ده د دوی په اصطلاح د غلو و رهزنو د دغه مخه نیسي. او حتی ویل کېږي چې د افیمو په کار او کاروبار باندې مکمل بندیز لګولی ده. نو په ابتدا کې دوی د خلکو سره ښه رویه کوي خو وروسته بیا ګورو چې دوی لکه څنګه چې طالبان د کابل د نیولو نه وروسته یو مخ د خلکو سره په جګړه شول او د خلکو سره رویه انتهایي منفي طرف ته ولاړه. نو که داعش هم مضبوطېږي نو ورو ورو به دوی هم ورته کارونه د عامه خلکو سره کوي.
د یادونې وړ ده چې داعش د عربي نامه الدوله الاسلامیه فی العراق و شام لنډیز دی. دې وسله والې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي.
د بوریوال کاکل رپورټ مو اورېده. اوس وخت شوی دی د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې تاندې هیلې. د دې خپرونې کوربنه ده فرخنده اسد. راځئ چې په شرایط واورو.
په تاندې هیلې خپرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ښځو د کاروبار د یو مرکز د مشرې هما سره خبرې کوو.
موږ سره آلریډي د نوخار، د سوات، د سرسدې، هریپور، هزاره سایډ، پټه، ډفرنټ علاقو ښځې شته.
دا به هم واورې. د افغانستان د ښځو شاعرانو یوه ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللې. په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو. هغې یوه داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړو شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې هم کار کوي. هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
زمونږ دا کوشش دی چې مونږ کم چې فیمل سپیتی کې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، مونږ هغوی ته پروموټ کړو، هغوی هیلپ وکړو، هغوی ته ډفرنټ لنکس ورکړو، هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا مونږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې دا یا ټریډ ډیولپمنٹ اتارٹی دلی یا گورنمنٹ بل سیکٹرز کوي، نو هغوی کښې مونږ دې خلکو ته پروموټ کوو، فیسلیټیټ کوو هغوی کښې. نو زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ چې کم کے پی فیمیلس دي هغوی ته کاروباری لحاظ باندې ډېر ښه اپرچونیټیز ملاو شي. ویسے زمونږ کے پی کې فیمیلس کې سکلز ډېر زیات دي، زمونږ کلچر ډېر ریچ ده. مونږ دې ته کول غواړو چې دا بهر داسې پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي دلته هی
هما وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چیرته چې هغه سامانونه ښودل کیږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي. هما وای دوی اکثر خود ته دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خبره کې لکه ټرند چینج شوی دا ټول خلک برینډس ډېر زیات دغه شوي دي. برینډس کپڑے ډېر زیات اخلي ولې چې هغوی سایزز هم نن سبا ډېر ښه نامینل سایزز دي. زموږ چې کوم فیمیلز دي هغوی چې څه ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي. هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې چې دا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي هغه یوشز تیار ہیں نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرائز ډېر زیات شي. هماغوی پرائز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي گی. زمونږ خپل فیمیلز ته دې کې لږ گائیډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاس کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دې خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونٹی فیمیلز کی کمیونٹی کې کوم خزې دی هغوی نه دی کار کوي نو هغه کار ته لږ انوویشن ورکي لگ چینجز ورکی مونږ واس ڈیفرنٹ دوی کې دیتا گائیڈ کړی دي کپڑو کې ډیزاینینګ لگ چینج کې دي بس هغه هم ډیر خاص کوي دا کار مونږ واس کوشنز کې اور فلور کوشنز کې کلرز دي بچیز کې دي کې راوست دي او دې کې مونږ دی په لگ گائیڈ کوو مونږ مونږ ښه ډیزاینر سره سیمپل یوس پر چلې دي یان ته چلې دي نو هغه ډیر زیات وخت کړی دي ولې چې امبرایډری چلی دي نو زمونږ والا امبرایډری التنیشتا اوی سمپل چې کوم امبرایډری هغه چې لسلې ده بس زمونږ چې کوم دلته خپل کار شو چې زمونږ خپل دلته چې کوم امبرایډری چلی دی خان کې یا په خوای کې یا د زمونږ هری پور کې دا امبرایډری مونږ بس بهر لیدو بس اوی کې بس کار مونږ څنګه لاوی او زمونږ فیل از اوی کې ډېر زیات خوشاله دي لکه څنګه مونږ چینج کړی دا اوی لپاره.
هما وای اوس په خوځو او جینکو کې دا پوهه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړ کړل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وایي اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګرانه خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې ښځې هم مارکیټ ته نیغ په نیغه رسائی لري.
نن سبا داسې داسې خبره سه نشته ولیکن نن سبا زمونږ خپل چې کلو جینکي ښځې چې دي هغوی ډېر زیات اویئر شوي دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی زی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا دا خلق دیر زیادہ ویر شوی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سی پرائزیز دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سبرا مارکیس تا نا مخ کے بدا سکے دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دیا دا غبی آئی کہ دا سی سی خبارا نشتا آوی دا حال سے پتا دے مونگ نزیاد آوی بے گی دے سی شے زمونگا سی قیمت ملاوی
هماوای دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ سادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھیں امبرائڈری صرف کپڑوں باندھے ہوگی ڈفرینٹ شیو نہ تینا جوڑی رہی سی پینٹنگ اسکیل کی تینا فریمس جوڑ کے جوڑی رہی سی کوشنس کی فلور کوشنس کی پلوز کی بیڈ شیٹس کی ڈائری ڈیمانڈ باہر ڈیز یاد سے
کٹ سادری او دا بالختون چتا سے یاد ہوئی
نن سبا د دې شیزه هم د دې شیزونو ډېر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شیزونو ته د خپل دې لاس کار ته د دې شیزونو کې راولې نو هغه زما په خیال کپڑو نه زیات اوي چې بس دغه کپڑې دي دا نه دي چې کپڑې دي نو دې نه علاوه د دې شیزونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر هم زموږ خلکو کې قسم د ظلم باندې زین او هغه نه خرابېږي بلز خو یو شي دغه کې ولې چې کم شی چې زمونږ بهر دي او ای فینیشینګ او ای زیات مټرګې فینیشینګ کې کلر کمبینیشن خپلې هغه مطلب کټس خپلې کپڑو کې او چې دغه مطلب کمفرټیبل ای هر شی یو کوشن جوړوي یا کی زیب لگاوي یا پله جوړوي یا کی بٹن لگاوي نو دسی نیټ یو هغه ښه کوالټي والا ای چې هغه څه نقصان چاته نه رسي یعنی او بهر څخه موږ شی لګو نو یو یو شی خیال ساتي چې زمين زم خپل خلکو لا هغه به زیات اسانی او دغه ګوري آرام ګوري څه نقصان اوی ته نه رسي نو اوی شي ګونه بیا یعنی زیات ډیمانډ
هماد خیبر پښتونخوا د سیاحت او کلتور د محکمو سره همکار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت مینجمنت کمپنی چلوي هغه ته د پښتونخوا د کاروباري مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغه کمپنی په اړه دا وایي
زما خپل ایونت مینجمنت کمپنی را د کیټی کې ډیفرنٹ اورګنایزیشنز ډیفرنٹ ډپارټمنټس د ایونت سم کوم د ټوریزم سره کلچر ډپارټمنټ سره کړې دي سمیرا سره انټی ټیرشن اپ ډیفرنٹ ډپارټمنټ سره کار کړې دي د کیټی فرست ایونت هم کیټی چمبر نامه ته ګولډ مډل هم لاو شوې ده او سروسز سیکټر کې نو زمونږ د سیټ ډیز راځي چې خواتین پکې راتلې شي موږ خپل دې پکې کار کولې شي ترڅ لګې هم بد پکار د لګ او پکار ولې شي ما چې کوم ایونت مینجمنت کارم شروع کړی و نو ما ته ډېر خلکو وی چې ته یو ځای نه په څنګه بد کار کې دا خو د سړو کار دی چې دا اصل مینجمنت کول لا تاسو موږ د ډیفرنٹ سیمینارز ورک شاپ اگزیبیشن ویډینګ فنکشن برډے پارٹی هر څه موږ ارینج کوو ایون فاشن شو ارینج کوو وسه موږ خپل د کی پی انټرپرینورشپ سنټر چې کوم موږ خپل د اخلي کار کوي او چې کوم پروجیکټ جوړوي دا موږ چې کوم ممبرز دی دلته او دې لپاره اوس موږ اسلام آباد نه یو چې ان شاء الله فاشن شو وکړو موږ لګ خپل اورګنایزیشن فاندینګ لپاره موقع دا خپل خلکو ته په موټ کول نه پام کړی دا او چې موږ خپل خلکو ته څه چارجز نه اخلو او لفي کاست به مری چې وکړو موږ د نه اسلام آباد خلکو ته څه خلکو ته وی کار ولګ
هم اوای دی په لومړی ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د خزو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوی شیان خودل کیږي
د سیما د انټرپرینورشپ سنټر هم کولا کړي وانه ما ته دی ډپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنت ډپارټمنټ خلکو هم ویلې واسي چې د دې څه ډېر نقصان بچته او یې نه شي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولی کې پی فرست د سنټر د سیمګا تین از د پالا مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او اول تاسو یې ډسپلی کوو د سې مارکیټر باندې ریښتیا ده چې راځي کې دې چې څه څه دې ساتي او تلې دا چې ساتي چې څه سټ اپ دا موږ ما ته هیڅ انفورمیشن نشته او په هغه کې نو څه جوړ باندې موږ دا هغه ځل څه کلاو کړی دا نو شکر الحمدلله چې دې د سې نه چې موږ ډیر زیات ګټه کوو یا دا کوو خو دا دې دې باندې نو خوشاله یو چې موږ خپل کوم فینس دی او لا موږ ډیر ښه مارکیټ ته تللې دي او دا پر کار ډېر ښه کتلې دا او دا پر ټریننګ ډېر ښه شوې دي یعنی او دې ځات فائدې هغه ستې دي دا څه په خپل پرسنلی ته نو دا موږ د سټ کړی دا از ان ټیون فور د سپورې موږ چا نه فاندینګ نه دی هغه ستې دا پرایوټلی ته په خپل چلو
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطې کوي چې په لور پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم اوای
موږ سره الریډي د نو هایر د سواد د چاڅپی هریپور هزارا سایډ دی پتا ډیفرنٹ علاقو خدشتا تا نه سیسټم موږ په خبر کې کار کوو نو په خبر کې دی موږ کې پی کې ممنه تا ته کوڅه سنټر باندې پورې کې پی نو موږ سره خلک شتا موږ تقریبا 250 زیات ممبرز دي ډیفرنٹ علاقو نه دي د کې پی نو وی ټول دي کې راځي موږ سره ډیفرنٹ لګ ډیر هغه د فاټا علاقې نه دي موږ ټول باندې کار کوو چې کم زموږ ممبرز دي د یونینګ کال ماته دا وی چې زموږ د دې ځای شو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لګ دې لیول باندې راغ اس موږ هغه لا فشن شو کې موږ هغه دا دا کوولې شو کنه دې داسې مور ان سټاف په څو ځایونو چې دیس از ا فیمیل سپیشز هغه کوالټی چې موږ کار مخه ته پروموټ شي یا دا شي موږ سره به کانټاکټ کولې شي موږ مسته شي کې دې شي موږ ضرور پکو هغه لا چې څنګه لینکس هغه له جوړولې شو اې چې موږ هغه هیلپ کوو ان شاء الله
او اوس هم یو بل ریپورت د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ته دغه ټولنې جوړونکي په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته بعد شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریالې او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحره شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو اسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
غږ مې ورک دې مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. غږ مې ورک دې مورې مورې، ستړې غږ پچا وکړم. اخ پخ دې نیمګړې شوما، نیمګړې غږ پچا خدای نیمګړې شما، نیمګړې غږ پچا کړم. غږ مې ورک دې مورې مورې، ستړې غږ پچا کړم. بچیارا تمو مایا او مایا، اے یاد کیوں آیا بچیارا تمو
زڑا میں درا وڑے او وق پچا اکڑما اخ پخدے نمگڑے شما نمگڑے غق پچا اکڑما غق میں ورق دے مورے مورے ستڑے غق پچا ڈبرو د وقت ماتا شوا ماتا شوا